द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
نوری دونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیوا په سارانه خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم نن د ټوارنس کال 2020 د سپتمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده په دې نن ساته خبری خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو خو لومړی پام شي د اوس وخت د مهمو خبرونو سره ټکو ته په پاکستان وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د ترقې د کارون لپاره د 1100 عرب روپو مرسته اعلان کړي چې په کراچۍ کې به د اوبو بجلی ترانسپورت او ګنده اوبو د وستلو نظام برابروي او طالبان وایي د افغان حکومت سره د سولې خبرو لپاره خپل یو شکسیزه پلاوی ټاکلې چې د قطر دوه خاطر رسیدلې دي په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مړو شمېره 15000 نه بره شوې او په دې وایرس په ګرد نړۍ کې د اخته شو کسانو شمېره 20 میلیونو ته نږدې شوې ده کورونا وایرس په هندستان کې د ورځې په حساب د زرو نه زیات کسان مړه کوي او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د ترقې د کارونو لپاره د 1100 عرب روپو مرسته اعلان کړې دي په کراچۍ کې د سند د وزیر اعلی مراد علي شاه او گورنر عمران اسماعیل سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وزیر اعظم عمران خان وویل وفاقي او صوبایي حکومتونه به په ګډه دغه امداد ورکوي یاره دیوی چې سګنی د پشکال بارانونو په کراچۍ کې ځای خلکو ته لوی ځانی او مالی زیان رسولې رپورټونه وایي په کراچۍ کې رسخه اوبو د وټلو نظام سم نه دی او د بارانی اوبو د وټلو نظام هم ګډوډ دی چې ورسره هر کال په بارانونو کې په لارو کوڅو د اوبو سیلابونه روان وي وزیر اعظم عمران خان ویلي په کراچۍ کې به د پاکو اوبو منسوبې عملی کوي او د سیوریج یا ګنده اوبو د وستلو نظام به هم برابروي د دې ترڅنګ د کراچۍ د ترانسپورت او بجلی مسلې به هم اواروي اخو د بلوچستان په تربت کې خبریاله انزورګره او ټولنیز فعاله شاهین شاهین بلوچ په دزو وجل شوې ده چې تر اوسه لا د وجنې په ضد مقدمه هم نه ده درج شوې او نه هم د وجنې سبب معلوم شوی دی د تربت پولیس وایي د خالی پورز غرما مهراب گچکی نومي وکیل شاهینا بلوچ په ټپي حالت کې د کیچ هسپتال ته ورولا چې ورستو یې د غلطه سا ورکړه پولیس وایي مهراب گچکی ورستو د هسپتال نه تښتیدلې رپورټونه وایي شاهینې د عدالت د لارې د دغه وکیل مهراب گچکی سره واده کړی وو د بلوچستان د حکومت وایان لیاقت شاهوانی د نوموړې په وجنه غمرازي سرګنده کړي او وایي پولیس په د وجونکو په ضد په مقدمه درج کولو کې مرسته وکړي په نړیواله کچه د یونیورسيټیو د درجه بندۍ ادارې ټایمز هایر ایجوکیشن د کال 2020 په درجه بندۍ کې د خیبر پختونخوا د مردان عبدالولي خان یونیورسيټي په پاکستان کې په لومړی او په نړیواله کچه په 1500 مقام ګرځولې ده وړاندې به په پاکستان کې قائد اعظم یونیورسيټي په لومړی نمبر راتله عبدالولی خان یونیورسيټي ته د اعزاز د زده کړو څېړنو مقالو عملی زده کوونکو او په یونیورسيټي کې د نننه په خمه هول ورکړل شوې ده د یونیورسيټي وای چانسلر ډاکټر ظهور الله قویلی ادارې ته 15% معلومات دی ورکړي او باقی پاتې 15% معلومات ټایمز هایر ایجوکیشن په خپل تر لاسه کړی دي اخوا په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر وایان سہیل شاهین وای د دوی یوش کسیزه مذاکراتي ډله د قطر پایتخت دوها ته رسیدلې خو دا چې د افغان حکومت مراکچی پلاوی لا په کابل کې دي نو د مذاکراتو پیلې دو نیټه نه د ټاکل شوی سہیل شاهین د خالی پورز د فرانس پریس خبری ایجنسی ته ویلي زمونږ د خبرو اترو د ډلې ټول غړي دوها ته راورسیدل خبري به له پیل شي چې ځنې ټکنیکی ستونزې حل شي طالبانو په داسې حال کې قطر ته خپل مراکچی پلاوی د رسیدو خبر ورکړي چې د قطر د دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ لوړ پوی پلاوی په ورستیو کې اسلام آباد ته سفر کړی وو بلور تر افغان حکومت مذاکراتي ډله چې ټاکل شوی د جمعې پورز به قطر ته سفر کوي د زینو ناسرګندو سببونو لکبله لا هم په کابل کې پاتې ده خو د خبرو د لوازماتو برابرولو لوجستیکی ډله یې روانونه دوه هاته رسیدلې د افغان حکومت د ملي پخلاینې د شورا وایان فریدون خوزون وای مذاکراتي ډلې د خبرو اترو لپاره تیار ده خوزون په یو ټویټ کې لیکلي د بندیانو د خوشی کېدو کار سر ته رسیدلې او نور د خبرو ځنډولو هیڅ بانه نه ده پاتې او په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د ملوش میرا 15000 نه بره شوی او په دې وایرس په ګرد نړۍ کې د اختشو کسانو شمیره 20 میلیون ته نږدې شوې ده. بل خو په هندستان کې د سیاحت چارواکي وایي د ورځې په حساب د 80000 نه زیات کسان په دغه وبا اخته کیږي، او هر ورځ په ټول هند کې د 0 نه زیات کسان په کورونا وایرس مړ کیږي. دا وبا په هندستان کې د اقتصادي ګټو په خاطر د بازارونو او مارکیټونو د بیرته پرانستلو وروسته زیاته شوې ده. هندستان په ټوله دنیا کې د امریکا او برازیل وروسته په کورونا وایرس د ځپل شوو هیوادونو په فهرست کې په دریم نمبر راغلی، چې دا 80000 نه زیات کسان یې په کورونا وایرس مړ شوي او 4 میلیونه په دغه وبا اخته دي. په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو شمیره 1,00,000 نه بره شوي. د دې ترڅنګ د سیاحت ماهرینو اندېښنې ښودلې که په امریکا کې خلکو احتیاط ونه کړو نو د جنوري د میاشتې پورې به په امریکا کې د 400,000 نه زیات کسان په کورونا وایرس مړ کیږي. کورونا وایرس په امریکا پسې په دویم نمبر زیات کسان په برازیل کې مړ کړي، چې شمیره 1,05,000 نه زیاته ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
وایس اف امریکا دیوا ته وګی زه بختور شایم ورزو مهمو رپورټونو په لور. قدر منوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کراچۍ د ترقې د کارونو لپاره د 1,00,000 عرب روپو امدادي پیکیج منظوري ورکړی ده. نوموړي ویلي دغه پیسې به وفاقي او صوبایي حکومت په شریکه ورکوي، او په دې به په کراچۍ کې د رڼو اوبو، د ترانسپورټ، بجلی او د صحابو د نالو نظام برابروي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور اړیو خبريال پیر ولادت شاه په ریپورت کې ووري.
گورنر مانے کې د خر په حالاتو د یو مهم غونډې وروسته خبری کانفرنس ته وینا کې وزیر اعظم د کراچۍ ترانسفورمیشن یا کراچۍ بدلون منصوبې د لاندې د 1,00,000 ارب روپو ترقیاتی پیکج اعلان کړی دی.
پی سی آئی سی سے امپلیمنٹیشن ہوگی، اوپر مانیٹرنگ کمیٹی ہے، سب دیکھ رہے ہوں گے، فیڈرل گورنمنٹ بھی ہوگی اس میں، پروونشل گورنمنٹ، پاکستان کی فوج ان ایریاز میں، تو سب مل کے اب کریں گے.
وزیر اعظم اویل مرکزی وزیرانو، صوبائی حکومت او فوزی چارواکو باندې گډ کمیټه یا پی سی آئی سی د جوړولو پریکړه شوې ده، کوم چې به د کراچۍ د بدلون پلان عملی کول باوري جوړوي. لدیړواندې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې غونډه کې د مرکزی وزیرانو نه علاوه د سندھ صوبې اعلی وزیر مراد علی شاه، د کراچۍ کور کمانډر جنرل همایون عزیز او د آئی ایس آئی مشر جنرل فیض حمید هم ګډون کړی و. وزیر اعظم دفتر لخوا جاری کړې شوې خبر پاڼه تر مخه دغه پیکیج د لاندې د سکولو اوبو د پروژو لپاره 2,92 ارب روپۍ ایښودلې شوي دي. دغه سیر د فاضل اوبو د درمنلو لپاره 1,00,000 ارب، د اوبو د نکاسۍ لپاره 2,08 او د ماس ترانزیت ریل یا تیز رفتار ریل ګاډي او سړکونو پروژو لپاره 1,502 ارب روپۍ ټاکلې شوي دي. سروځړواندې د درنو بارانونو نه عمله د پاکستان صنعتي مرکز او د آبادې په لحاظ تر ټولو لوی خر کراچۍ زیاتره برخې په اوبو کې ډوبې شوې وې، چې پکې په لویه شمېره کې ودانو او تجارتي ځایونو ته د اربونو روپو زیان رسېدلی و. د اعلی وزیر مراد علی شاه تر مخه د درنو بارانونو نه عمله په ګرد صوبه کې د 80 نه زیات تنان مړه شوي دي. وزیر اعظم عمران خان د صوبایي حکومت سره په ګډه د کراچۍ بدلون پلان عملي کولو د اعلان په یو داسې وخت کړی چې وړاندې نه سند کې واکمن پیپلز ګوند او مرکزی حکومت ترمنځ ډېره بې باوري لرلې شي، خو بیا هم د سند حکومت صوبایي وزیر سید غنی خوشبینه دی چې د کراچۍ د پرمختیا په اړه به وزیر اعظم او د سند اعلی وزیر مراد علی شاه په ګډه مثبت کردار ولوبوي.
جو پروونشل گورنمنٹ کا رول ہے اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے، اور پروونشل گورنمنٹ ان تمام پروجیکٹس میں جو ہے نا وہ لیڈ رول ادا کرے گی، اور جو بیچ میں ڈفرنٹ کمیٹیز ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کو اسسٹ کریں گے اور ان کی مدد کریں گے.
هغه وایي بیا ټولو کې ښه خبره دا ده چې د کراچۍ لپاره اعلان کړی شوی پیکیج عملي کولو په لورې صوبایي حکومت ته مخکښ کردار ورکړی شوی دی. سید غنی زیاته کړې یولس سوه ارب روپو کې به اته سوه ارب روپۍ سند حکومت او پاتې درې سوه ارب روپۍ مرکز لګوي. خو د سیاسي چارو وتلې څېړونکي مظهر عباس نظر لري مرکز او صوبایي حکومت د کراچۍ ښار د شخړو تلپاتې حل په ځای یو ځلې بیا لنډمهاله ګامونه اعلان کړي دي.
اگر آپ مقامی حکومتوں کو مضبوط نہیں کریں گے, اگر آپ ان سارے اداروں کو ایک امبریلا کے تحت نہیں لائیں گے, تو آپ نے تین سال پروجیکٹ مکمل کرنے کے بعد ان کو چلائے گا کون؟
اغوائی سوال داد درے کا لپس چکل دا مرکزی و صوبائی حکومت میاد پائی تا او رسینو دا کراچے دا پرمختیا او دا خار شخلو سر تلل دا غا پروژی با سوک چلوی. زکا دا کراچے خار لپار خپل یو طاقتور بلدیاتی حکومت پکار دے. کسه هم د کراچۍ بدلون یا ترانسفورمیشن پلان کې فوستر یو مهم کردار ورکولو پریکړه شوې ده. خو مهمه خبره دا ده چې د بارانونو نه عمل په کراچۍ کې د فوز د رهایشي استوګنې یا ډی ایچ ای کې لوی شمېره اوسیدونکو هم سخت اغیزمنه شوې دي. دوی د فوز د واک لاندې کنټرمنټ بورډ باندې مالی درغلو کې د ککړتیا او اولس ته بنیادي شخړو رسولو کې د پاتې راتلو تورونه لګوي او د دې په سر د کنټرمنټ بورډ مخې ته شوی احتجاج کې د ډی ایچ ای ځینې مظاهرینو په ضد مقدمه هم درج کړي شوې دي.
وایس اف امریکا دیوا ته غوږی ورزو یو بل مهم رپورټ په لور. د بلوچستان په تربت سیمه کې خبریاله, انزورګره او ټولنیز فعاله شاهینا شاهین بلوچ په ډزو وجل شوې ده چې تر اوسه یې لا د وجنې په ضد مقدمه هم نه ده درج شوې او نه هم د وجنې سبب معلوم شوی دی. د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شاوانی د نوموړي په وجنه غمرازی ښودلې او ویلی دی پولیس با دا غی د وجونکو په ضد په مقدمه درج کولو کې مرسته وکړي. نور تفصیل د ډیور اډیو خبريال حمید سمسور په ریپورت کې واوري.
چارواکي وی دغه پیشه د ایران و سره دی پولیس ته نږدې په ضلع کېچ کې رامنځته سواله د تربت د پولیسو اس اس پی نجیب پندرانی وی او ای ډی وته ویل
شاهینا بلوچ یہ اس کی ڈیڈ باڈی کو محراب گچکی نامی بندے نے یہ سول ہاسپٹل کیچ میں وہ لے کے آئے تھے. وہ یہ کہہ کے میں کوئی
شاہینا بلوچ محراب گچکی کس پخپلا گاڑی کی دا کیچ سول اسپتال راوڑے دا او دا اویل چیز نوری شجی راولما لاغ ورستا وہ ترشتے دی دا غا سرپ گاڑی پا اسپتال کی والاڑا دا پولیس سی ورغلل دا پا ڈاگس والا
یہ لڑکی اس نے خودکشی وغیرہ کچھ بھی نہیں کی ہے, اس کو یہ قتل ہوئی ہے, اس کو دو گولیاں لگی ہیں اور اس کی ڈاکٹر کے مطابق موت گولیوں کے لگنے کی وجہ سے ہوئی پڑی ہے.
سیدانجلی خپل زان پخپل نہ دی وجلی بلکہ دا قتل سویدا ڈاکٹران وی چې دوی مرمۍ پر بدن باندې لګیدلې دي چې د دې د مرګ سبب ګرځیدلې دي. د پولیسو اس اس پی نجیب الله پندرانی وی چې بیا دوی ټی این ټی کالونی ته ورغلل چې الته یو کور د اکبر گچکی په نامه باندې دی.
په پولیس نے دیکھا تو خون وغیرہ وہاں پہ پڑا تھا, تو یہ جو کرائم سین ہے بیسیکلی وہاں پہ ہوا تھا.
پولیسو حال ته ویني ولیدلې په بنیادی توګه باندې دا پیش حال ترامنست سویده. د پیش لزای زخه دوی د توپنچه نه ام ام یو خالی کارتوس او یو روغه مرمۍ ترلاسه کړی ده. هلته ویني پرتی ولی او بیا د میراب کچکی پر کور باندې هم عملیات وکړل. هلته هیڅوک نه وو, د کور دروازې خلاصې وې. د پولیسو افسر نجیب الله پندرانی وی چې اوس موږ د دې مړی د دې او ماما امجد رحیم ته پلاس ورکړي.
جو لاش ہے وہ ان کے مامو ہیں امجد رحیم صاحب, ان کے حوالے.
د تربت پولیس وی چې د دې مور روانه د چکل تربت تراورسږي بیا به دوی د پایار لپاره درخواست راکوي.
والدا کے پہنچتے ہی اپلیکیشن وغیرہ دے دیں گے ایف آئی آر کے لیے.
پولیس وی چې شاهینا شاهین د میراب کچکی ایڈوکیٹ سره د عدالت په ذریعہ باندې وعده کړی وو. شاهینا شاهین په پی ټی وی بولان د سهار د خبرونی کوربتوب کوي او د بلوچی ژبي مجله د زګهار چې معنا یې د امزولی په نامه باندې د مجلې مدیر هم ولا په بلوچستان کې د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کوله. شاهینا شاهین له آر مسوري سره هم اړیکې درلودې. د بلوچستان پونتون د پاین آرټس ډپارټمنټ څخه د ګولډ میډلیست جایزه هم ترلاسه کړې وه. حمید سمسور, وی او ای ڈیوا, کوټه.
افغان حکومت وای طالبانو ته د سولې د بین الافغانی خبرو شروع کولو ته سپلما نه دا ورپاتې خو د مذاکرات ډلې لا په کابل کې ده او نه د سرګنده چې کله به قطر تلاړ شي. خو بل لورته اسلام آباد ته د افغان طالبانو د تلی پلاوی په ګډون د دې ډلې د مذاکرات ډله هم قطر ته رسیدلې ده چې مشري به مولوی عبدالحکیم کوي. د امریکای د بارونو چارو وزارت وای د افغان سولې لپاره د دوی ځانګړي استادې زلمی خلیلزاد هم قطر ته رسیدلې ده چې د بین الافغانی خبرو د زر پیلېدو لپاره د امریکای هڅه غندې کړي. په دې اړه نور تفصيل د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د بندیانو د تبادله پر سر له تقریبا و میاشتنی اختلاف وروسته افغان حکومت او طالبانو د یو بل ټول بندیان خوشی کړي او د بین الافغانی خبرو پیلولو ته نږدې سوي دي. په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین وای د دوی یوشت کسیزه مذاکراتي ډله د قطر پایتخت دوحه ته رسیدلې ده. خدا چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی لا په کابل کې دی نو د مذاکراتو پیلېدو نیټه نه ده ټاکل سوي. سهیل شاهین د شنبه یا خالی په ورځ فرانس پریس خبری ایجنسی ویلی زموږ د خبرو اترو د ډلې ټول غړي دوه تر ورسېدل. خبرې به هله پایل سي چې ځینې ټکنیکی ستونزې حل سي. د طالبانو د واکمنۍ په محل په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر مولا عبدالسلام ضعیف پر خپل ټوئیټر پاڼه د بین الافغانی خبرو په اړه هیله څرګند کړي او لیکلي دي دا دایم که خبره د میز سر تراسي بیرته شاته نستنیږي د حل لار پیدا کیږي. سوله د وخت تقاضا او د خلکو غوښتنه ده. طالبانو په داسې حال کې قطر ته د خپل مرکچی پلاوی د رسیدو خبر ورکړی چې د د دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ لوړ پوړي پلاوی په ورستوي کې اسلام آباد ته سفر کړی وو. ریپورتونه وایي د قطر چارواکي به د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د بین الافغانی خبرو لپاره پر ټولو ورتلونکو کسانو دا لازمه کړی چې وو ورځې په کورنټین کې پاتې شي. خو وایي هغه کسان به ځینې مستثناوي چې تلې معاینات کیږي. بل لور ته د افغان حکومت مذاکراتي ډله چې ټاکل شوې د جمعې په ورځ به قطر ته سفر وکړي د ځینو ناڅرګندو سببونو له کبله لا هم په کابل کې پاتې ده. خو د خبرو اترو د لوازماتو برابرولو لوجستیک ډله روانه ونې دوه تر رسیدلې ده. د افغان حکومت د ملي پخلاینه د شورا ویان فریدون خودزون وای مذاکراتي ډله د خبرو اترو لپاره تیار ده. خودزون امریکا ځخته په لیژلې وژغیس پیغام کې ویلي د بندیانو د خوشکېدو کار بشپړ سو او نور د خبرو ځندولو ته سپلمانه ده پاتې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی هیات کاملا مذاکراتو ته چمتو دي. د بندیانو مسله حل شوه ده. هیڅ نوې بهانه او خند مذاکراتو د ځندیدو لپاره نشته. طالبان تر اوسه نه دي حاضر شوي چې بین الافغانی مذاکرات شروع شي. تم مدته چې طالبان هر څه زر د شوي توافق له مخې حاضر شي تر څو بین الافغانی مذاکرات شروع شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي قطر ته رسیدلې مذاکراتي ډله د طالبانو مشر مولوی حبت الله خونزاده ټاکلې ده. مجاهد پر ټوئیټر لیکلی چې د دې ډلې مشري به مولوی عبدالحکیم کوي. مرستیال به شیر محمد عباس ستانکزایوي او ډاکټر محمد نعیم به د سیاسي دفتر ویان دوی. خو د نورو کسانو نمونه نه دي ښکاره کړي. د فروری پر 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې ټاکل شوی چې د 15,000 طالب بندیانو او د افغان حکومت د زر تنه بندیانو تر خوشي کېدو وروسته به د مارچ پر 10 بین الافغانی خبرې پیلېږي. خو د بندیانو پر سر اختلافونو دا خبرې و میاشتې وځنډولې او اوس تمه څرګندېږي چې راتلونکې اونۍ به دا خبرې پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی څو اونۍ مخکې ویلي وو چې له طالبانو سره د خبرو لومړی ایجنډه به د جګړې درېدل او دایمي ډزبندي وي. دوی ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې میرمن ډیبورا لاینز هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې له دواړو غاړو د بشر دوستانه زبندې غښتنه کړې و. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ورجینیا.
قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا دیو ته وګورئ. د کورونا وایرس په اړه باندې یو مهم رپورت تاسو ته راغزو. رپورټونه وایي په ګرد نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو شو کسانو شمیره د 15,000 نه زیاته شوې او په دې وایرس د ناروغ شو کسانو شمیره 20 میلیونه ته نږدې شوې ده. رپورټونه وایي په دې وبا په هندوستان کې د ورځې په حساب باندې د زرو نه زیات کسان مړ کیږي او تیر په یو ورځ باندې په دې وایرس په هندوستان کې د 15,000 نه زیات کسان اخته شوی. په دې اړه وروستي حال د ډیور اډیو همکار نصر الله په ریپورت کې ووري.
د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه هندوستان د خالی یا شنبه په ورځ د کرونا شپږ اتیا زره څلور سوه او درش نوي قضیې رپورټ کړي چې د دې سره په هندوستان کې پر کرونا وایرس د اخته شوو خلکو شمېره د څلوېښت لک او درش زره نه زیاته شوې. امریکا او برازیل یوازیني هیوادونه دي چې له هند څخه ډېرې قضیې لري. دوه شپېته لک او څلېرش زره د کرونا د کیسونو سره نړۍ کې امریکا پاول نمبر ده، بیا برازیل دی چې د څلوېښت لک او یو نوي زره نه پکې زیات خلک په کرونا وایرس ناروغه شوي. خو بل اړخ ته کرونا وایرس په مکسیکو کې ځینې ځایونه دومره خراب کړل چې ځایي حکومتونو سره د مرګ سرټیفیکیټونه یا سندونه کم شوي. د مکسیکو چارواکي وایي چې یو میلیون د مرګ نوي سرټیفیکیټونه یا فارمونه یې چاپ کړي دي. مکسیکو کې د شپږ شپېته زره او اته سوه نه زیات خلک کرونا وایرس وژلي چې دا د جان هاپکنز پوهنتون د کرونا په لیست کې د نړۍ په کچه د مړینې په شمېره کې یوازې د امریکا، برازیل او هندوستان نه وروسته پاتې دی. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د دې اونۍ په پیل کې ویلي وو چې په مکسیکو کې د دیارلس سوه او شل یا زیات د روغتیا پاملرنې کارکوونکي د کرونا وایرس له وبا څخه مړه شوي. د مکسیکو حکومت د معلوماتو د څېړنې پر بنیاد رویټرز خبري ادارې ویلي چې په دغه یاد هیواد کې د روغتیا پاملرنې کارکوونکو مړینه د امریکا پرتله څلور چونده زیاته ده. بلخوا په جنوبي کوریا کې نوي پیښې لا هم دوام لري. یو وخت داسې لیدل کېدو چې کرونا وایرس کې بیخي ختم شوی وو. د خالی یا شنبه په ورځ یې د یو سل اته شپېته نوي قضیو رپورټ ورکړی چې پکې یو سل پنځلس قضیې په میټروپولیټن ښار سیول کې دي. د جان هاپکنز پوهنتون د کرونا په اړه معلومات ښایي چې روس د کرونا وایرس نه د اغېزمن شوو هیوادونو په نوملړ کې په څلورم نمبر دی چې د لس لک اولس زره نه زیاتې قضیې لري. کرونا وایرس په پیرو کې د شپږ لک او شپږ اویا زره، په کولمبیا کې د شپږ لک او پنځوس زره، په ساوت افریقا کې د شپږ لک او پنځه دېرش زره، په مکسیکو کې د شپږ لک او دریش زره، په سپین کې د څلور لک او اته نوي زره، په چیلي کې د څلور لک او شل زره، په ایران کې د درې لکه او څلور اتیا زره، په فرانس کې د درې لکه او اووه څلوېښت زره، په برتانیا کې د درې لکه او شپږ څلوېښت زره، په بنګلادیش کې درې لکه او دریش زره، په سعودي عرب کې د درې لکه او نولس زره، په پاکستان کې دوه لکه او اته نوي زره، او په ترکی کې د دوه لکه او اووه اتیا زره نه زیات خلک ناروغه کړي.
امریکا دیوا ته غوږی د دیوا رادیو سارانۍ نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی ناورې. قدرمن اوریدونکو، د کورونا وایرس د اقتصادي زیان په اړه یو رپورت تاسو ته وړاندې کوو. په پاکستان کې د اقتصادي چارو پوهان وای د کورونا وبا خپرېدو او لاکډاون لګولو وروسته د مایکرو فاینانس یا د کاروبارونو لپاره د وړو قرضو ورکوونکو بانکونو ته نه یوازې خلکو قرضې په کم مقدار کې واپس کړي، بلکې د قرضو اخیستونکو په تعداد کې هم تر ډېره حده پورې کمی راغلی دی. په دې اړه د بانکونو چارواکي او کاروباریان څه وایي، د ډیور ریډیو خبریال عبدالرزاق په ریپورت کې تفصیل واوري.
په دې اړه په پېښور کې میشت د کتابونو کاروبار کوونکي شوکت الله همدرد ویل چې د کرونا وبا او لاکډاون سره یې کاروبار ډېر اغېزمن شوی او د بانکونو نه اخیستو قرضو او سود ورکول توان وس نه لري.
زموږ په لاس شل بکی دو کم اس کم ډیر لاک دو لاک شل بکی دو نن هغه شل دا غل دی چې تاسو دا ورته د کورونا د وجه او ځنه په دې تاسو دار کې بځای قرض اور کوم، کزبه د بینک سود ور کوم، کزبه خپل کاروبار چلو، کزبه خپل کور خرچه چلو، باقی دا موږ کوټ دې مارک اپ وړي او چې مارک اپ ورنه کوم ورته باندې جرمنی ملګری.
د اقتصادي چارو پوهانو تر مخه د وړو قرضو ورکولو اداري یا مایکرو فاینانس بانکونه زمیدارو د مدنیاتو کاروبار کوونکو ترڅنګ ډول ډول وړو کاروبار کوونکو او تنخوادارو خلکو ته د یو خاص مقدار پورې قرضې ورکوي. د مایکرو فاینانس بانک چارواکو په وینا دی د سټیټ بانک اف پاکستان په هغه پالیسي عمل کوي د کمی تر مخه چې کرونا وبا ختمېدو پورې کاروباري خلکو ته د شپږو میاشتو پورې د قرضو واپسینه کولو اسانتیاوي ورکړل شوی دی. په دې اړه د فرست مایکرو فاینانس بانک د خیبر پختونخوا سیمه ییز مشر حاج ګل ویل چې د خلکو د کاروبار معیار ښه کولو په غرض سټیټ بانک د قرضو ورکولو مقدار د تیر وخت په پرتله اوس سیوا کړی دی.
هغه لپاره د یو ری شیډولینګ یو سیستم ورکړی دی چې هغه شپږ میاشتو پورې بالکل پیسې دي دا دې غواړي چې نه جمع کوم نو دې نشي جمع کولی چې تر څو پورې کووېډ دا مسله حل شوې نه ده بخکې به مایکرو فاینانس لس لکه روپۍ ورکولې اوس د پالیسۍ چینج کېدو کې تیس لاکھ روپۍ پورې دې قرضې ورکوي
نو موږ زیاته کړه د لاکډاون ختمېدو وروسته اوس دوباره خلکو د قرضو اغېستو لپاره د مایکرو فاینانس بانکونو یا لګو قرضو ورکولو ادارو مخه کړې چې مقصد یې په دغه پیسو خپل کاروبار دوباره ښه کول دي
موبایل ټیم باندې شواله د خلکو نو دلته د عملم کم وا تاګل پازیټیو باندې وایم چې نږدې تر مزيات خلک کوم دي هغه لکه د دې هغه نه محرومي کارځو خپل چې د کوم خلکو کاروبار روانو ا دې کې د هغه په وخت باندې کوونه خو دا اسی چې خلک کوم دا تقریبا متاثر شي وو د دې پیسې مونږه شپږ میاشتې یو یو کال دا ډیفر کړی
د پاکستان مایکرو فاینانس نت ورک د مې په میاش کې د کورونا وبا په کاروبارونو خراب سر په اړه شوی سروې کې خودلی چې 20% خلکو د سروې په محل ویلي چې د دې په کاروبار د کورونا وبا له وجې خراب سر شوی دی 50% تنانو جواب ورکړي چې د دې کورنی آمدن کې خکاره کمی راغلي دي او د قرضو جمع کولو صلاحيت یې متاثر شوی دی د سروې خای چې 60% هغه کاروبار کوونکی وو چا چې قرضې اغستی وي او د هغه وینا و چې راتلونکي وي میاشتې پورې خپل ځانونه برقرار ساتلو توان لري
خبرونه اوریدونکو وایس اف امریکا دیوته وګړي د خبری خبرونه په اخیره کې ورزو د نن ورځې اداري ته چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
ترکی او امریکا د اویا او کالو راځي خپلو کې د نېټو اتحادیان را روان دي د دوه ملکونو د اتحاد په دوارخي د مفادو او د یو بل د قدر درناوي کولو په بنیاټ قائم دي او د دې اتحاد تر مخې د سیمایي سلامتیا محکمتیا اقتصادي ملګرتیا او د بشري حقوقو د پرمختګ مقصدونه خاص طور سره په خیال کې ساتلی شي امریکا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې هم ترکی سره ټینګ ولاړ ده د دوه ملکونو د اهم ملګرتیا اهم جز د ترهګرۍ خلاف د شریکې جنگ دی دا ټول کارونه یقیني او اهم ځکه دي چې امریکا او ترکی دواړه د ترهګرۍ د خطرې خلاف په جنگ کې متحد دي او د همدی اتحاد د روح لاندې امریکای اسس یعنی په 28 اگست استنبول کې د حماس دو مشرانو له د ملمستیا په کولو د صدر رجب طیب اردوان په اقدام سخت اعتراض کړی دی لکه څنګه چې د امریکای د خارجه چارو د محکمې زنانه یعنی مورګن اورټیګس په یو تحریری بیان کې ویلي دي امریکای او یورپی یونین حماس یو ترهګر تنظیم ګرځولې دي او صدر رجب طیب اردوان چې د حماس کم دو چارواکي بل میلمانه کړی دغه دوه خصوصي تور عالمی ترهګر دي حماس د اسرائیل تباکول تا او د اردن سیننا تر بحیره روم پورې د یو اسلامي مملکت قیام تا بخم لا تړلې ده دوی عام طور سره عام او بیګونه خلک هدف کوي او خپل وسلې په دې بیګونه خلکو استعمالي چې پکې میزایل خودکش بمبار چړی چاقوان او یرندوکی سرنګونه شامل دي د حماس یو ستر سیاسي مشر اسماعیل هانیا د دې ټولو تنانو ځینی یو دی چې صدر اردوان ور سره په استنبول کې ملاقات کړی دی کله چې اسماعیل هانیا په کال 2013 کې خصوصي عالمی ترهګر اعلان کړی شو نو د خارجه چارو محکمې د هغه اهم ترهګر مشر نامزد کو څوک چې د مشرق وسطا د محکمتیا د پاره یو لوی خطر ده د امن عمل دشمن دی او زمون په اتحادیانو مصر او اسرائیل باندې حمله کوي د صدر رجب طیب اردوان دیم ملما د حماس نائب مشر صالح الاروری وو الاروری په مختلفو ترهګر حملو د خلکو او د گاډو او د هوایي جازونو په زور د تختولو په کارونو کې ککړ پاتې شوی دی دا هغه تندې چې په کال 2014 کې د غربي غارینا د دریو اسرائیلي تنکو الکانو د اوچتولو او د حماس د لاسه د قتل کېدو د دیمواره اعلان کړی وو او د قاتلانو ډیر ستاینه کړی وو د انصاف د پاره د انعامونو ورکول د امریکای د پروګرام تر مخه د پسر 15 ملیون ډالر انعام اخوې شوې ده لکه څنګه چې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانی مورګن اورټیګس دا خبره په ګوته کړې ده چې د اگست غونډه پروان کال کې د حماس مشرانو سره په ترکی کې د صدر طیب اردوان دویمه غونډه وه. اورټیګس زیاته کا چې د صدر اردوان حماس ترهګر تنظیم سره زیاته راشه درشه به صرف ترکی د عالمی برادرۍ نه ځان له جدا کی د فلسطین د خلکو مفادات او د نقصان ورسی او غدانه د ترهګر حملو د بندولو د پاره به عالمی کوششونو کې رکاوټونه واچي. مونږ به په دومره لویه سطح حماس سره د ترکی د حکومت په اړیکو د خپلو فکرمندو څرګندونه جاری ساتو.